سلامونه د سهاره ته بجی دي ز سفیو لاستان زایمو د ازادي روډیو دغه پروگرام ته خره خلاصو ام پایل په خبرونو کو
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر وای چې په افغانستان کې د بدلون لپاره بل عدالت غوښتنې لاس و نه خلی کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کلنی راپور خبرېدو ته اشاره په خپل ایکس شبکه کې پرون لیکلی افغانان باید او پویږي چې یوازې نه دي. هغې د غراز لیکلي د بشري حقونو مدافعان زما اتلان دي. د امریکا دغې لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو، د آزادو رسنیو ختمولو، پر سوله ییزو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده. کارن دیکر ویلي هره ورځ له دغو محدودیتونو سره خپل مخالفت څرګندوي. افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې تېره دوشنبه خپور شو ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقونه په پراخه کچه نقض شوي او د طالبانو حکومت د افغانانو خپل سرو نیونو، شکنجې، ځورونو، اختطاف، وژنو او ان جبري کډوالۍ ته دوام ورکړی دی. طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له دوو کسانو یو تن د 9 درشو درو تر څنګ په 15 بل تن هم په همدومره درو وهلو او دریو کلونو باندې محکوم شوی دی. بل تن هم د 8 درشو درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او 2 نور په 8 میاشتو او 1.5 درو وهلو محکوم شوی دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه کسان د خوست اسماعیل خیل ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې په عام محضر کې مجازات شوی دي. طالبانو تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي. د طالبانو دغو اقداماتو د بشري حقونو د بنسټونو عکس العملونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي چې دغه ډول مجازات ختم کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 60 تر 550 ملي مترو وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ځینې ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. بریتانیا له خپلو متحدانو سره یو ځای پرون د ایران د پوځي بی پلوټ الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بی پلوټ الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حملې په ځواب کې لګول شوی. د امریکا له متحدو ایالاتونو او کاناډا سره په همغږۍ دغه بندیزونه په ایران کې څلور کاروبارونه او د بی پلوټ الوتکو د شرکتونو د شبکې دوه مشران په نښه کوي. د رویټرز خبري آژانس د خبر له مخې د دغو بندیزونو هدف د ایران د بی پلوټ الوتکو د حملو ظرفیت کمول دي. بریتانیا تیرونه هم د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په همغږۍ د ایران پر پوځي اشخاصو او بنسټونو بندیزونه لګولي وو. د چهارشنبې په شپه باندې څه باندې 100 بندیان د نایجیریا پلازمېنې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو ورښتونو له کبله ونړېده. د اسوسییټډ پرېس خبري آژانس د خبر له مخې د دغه زندان یو چارواکي پرون د بندیانو د تېښتې خبر ورکړی. دا مهال د بندیانو د موندنې لپاره د امنیتي بنسټونو هڅې روانې دي. د زندان یو ویاند ادمو دوزا ویلي په ټوله کې 33 بندیان تښتېدلي وو، خو 10 تنه یې بېرته زندان ته ستن شوي دي. او د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون دوه لوبې شوې. خدیم اف سی وتوانید 2-0 په وړاندې د میوند اف سی ټیم ته ماته ورکړې او بله لوبه د جواران واحدی او عدالت اف سی ټیمونو ترمنځ 3-3 مساوي شوې. د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالۍ تیر شنبه د افغانستان د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې پیل شوې. په دې فصل کې په ټوله کې 6 لوبې کیږي. رازو اول مطلب ده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی وایي د افغانستان درې ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان، قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغه که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ادعا یې وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. په وروستیو نږدې درېو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په تازه مورد کې داعش ډلې د کابل په کوټې سنګي کې د شنبې د ماښام د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې سته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
زمونږ درې ګاونډي هیوادونه په روغت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو د سنجوري موبایل د برخو کې پېښې ترسره کړې. بل هیواد د هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ځینې راتېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څیړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستلی دي، اورېدلی دي او یا فکر کوم، د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رابطه درلودلی، رابطه درلودلی. یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره اعضاوې د پاکستان څخه دي. دوم ایران، چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنګ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق او سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او درېیم، زه فکر کوم د اسیا مرکزي هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه و، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونه چې کېږي او یا افراد یې نیول کېږي هغه د تاجکستان اتباع دي. نو زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلي چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ډیری امنیتي پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار لیراق، سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له ایسنا خبري اژانس سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش ډلې په وروستي مورد کې د شنبه د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومنه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه، موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش ډلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلهییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده.
د افغانستان د پیښو سیمیزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لې په دې خبرونه کې په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د وروستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغو دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله پولیسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار ځمکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړي دي، د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی، چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همدارس کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه میلمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې پخوانی استاد عبدل ته په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سرور عالم مومن را سره ده. ستاسو دواړو هر کله کوم شرخ دی نادم صاحب، ستاسو لومړی دا وورو د سیلونه پروسیو کې زیات شي، البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی، تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب، درون میلمته په بحث کې او ستاسو همکاران ته، درونو لیدونکو اوریدونکو ته ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغیرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي، دا مسله ده. اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی، په سلات په څو کلونو کې تکراریږي. او بل دا چې افغانستان هم د دې هیوادو ترمنځ، د ایران او د پاکستان ترمنځ ده، چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی یا پسند کې دی، ام ایران هم دی، فارس خلیج هم دی، کسپیان د بیری سره دی. یعنی خامخا د دیو د تحصیل لاندې راځي، د تبخیرات او اوبو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هیوادونه، دا سیلابونه دی په هیوادو کې لکه افغانستان او پاکستان، خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تحقیقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی. یعنی هر یه باد باید چې مرکزونه د تحقیقات ولري، د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه مومن صاحب. په مشال رادیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خپرې شوې دي او پاته لسم باندې، نو د هغې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 23 کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي، دغسې 46 هغه جوبلي. د دې نه علاوه بیا په بلوچستان کې د 13 اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا 8 کسان هغه وژل شوي دي، نه هجوبلې. دغسې بیا په پنجاب کې 19 کسان هغه په سیلابونو کې او دغسې په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړه شوي دي او بیا لسګونه جوبل دي. د دې نه علاوه د سیند صوبې کې هم تاوانونه اوښتي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې، کوزدیر کې، بردیر کې، پېښور کې، مردان کې، مانسیره کې او دغسې نور یو شمېر سیمو کې دغه تاوانونه رامنځته کړي دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړي دي، نو په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 1900 کورونه هغه چې کومه د خیبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده، پی ډی ایم ای، نو د هغوی د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1900 کورونه هغې ته تاوان اوښتی دی، ځینې په جزوي توګه، ځینې په مکمل توګه هغه لګېدلي.
نادم صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی باید له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتېږي. یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي، فرضا په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پله چې راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي، دا تغیرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګورئ، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی، او دومره فابریکې دي، ګلخانې، ګازونه تولیدیږي.